استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آستن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړي. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیگی زیاته کړه چې جاپان او متحده ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ځوان فکر نیوی بلیونی ځ خبرونه تمو هر کله کوم دیار لسوه نه نویل مریض کال ورسته شپې ورځی دی سوار لسوه مریض کال به پیل کیږي. په تیر کال کې د افغان ځوانانو په وړاندې باندې ننګونې سوي، مشکلات سو، لاسره وړلې سوي او دراتلونکي کال لپاره پلانونه باید سوي، سبایت وشی، حکومت باید سو کی، د ځوانانو ملاتړ بنسټونه باید د افغان ځوانانو لپاره سو کی. سولې پروسه هم روانه و، په تیر کال کې لا هم روانه ده. کرونا وایرس څومره تاثیرات درلودل د ځوانانو په فعالیتونو باندې، په ځانګړي ډول په تعلیمي برخه باندې، د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې، د دوی پر فعالیتونو باندې څومره محدودیتونه وو کرونا وایرس له امله. په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. ملمانه برا سره وي، تاسو به هم په دې خبرونه کې را سره برخه اخلئ، خپل نظرونه برا سره شریکوئ. له ملمنونه که پښتنې هم لري، دوی به هم ستاسو پښتنو ته ځوابونه وي. 0-2-2-5-5-5 او دغه شان 0-99-8-3 سرحدی ځواک، مدني فعال او لیکوال او دغه شان سید جمال الدین آصف خیل له پکتیانه، او سرحدی ځواک له ننګرهار، دواړه ځوانان دي. دا دوی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایم. ستړي مشي ځواک صاحب، که پایلې لتانه کو دیار لسوه نه نوي مریض کال په ځانګړي ډول په شخصي ډول باندې تا څنګه و څه لاسته راوړنې دي پکې درلودي؟ ځواک صاحب زما غوري تر هغه وخته پورې چې ځواک صاحب وصل کیږي. اسف خیل صاحب، تاسو را سره یاست؟
او بل اور
مهرباني کوم دا پښتنه تاسو ته راجشي.
په فایل کې خپل سلامونه دی ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر مننه کوم. تیر کال چې بد مرغه یو د ځوانانو لپاره یو بدمرغه کال و، او تیر کال کې نه یوازې دا چې موږ ګڼ شمېر ځوانان د لاسه ورکړل، بلکه په بلابلو برخو کې له نورو تعدیدونو له وجې دوی له تعلیم او ځینو نورو برخو څخه بې برخې شول. په ټوله کې مونږ 1499 کال د ځوانانو لپاره یو ښه کال نه ګڼو. په دې کال کې د کورونا وایرس تر څنګ نام نه هغه څه وي چې موږ ډېر ځوانان یې واخیستل. نو مونږ خوشبینه یو چې راتلونکي کال 1400 کال دی، پیړۍ بدلېږي. په دې کې به انشاءالله ځوانانو لپاره یو مناسب کال وي، د سولې زیری مونږ اورو چې سوله به کیږي. نو خدای دې خیر کړي چې په افغانستان کې مونږ راتلونکی یو ښه کال ولرو.
اسف خیل صاحب، په ځانګړي ډول تاسو ته په شخصي ډول باندې څومره لاسته راوړنو ډک کالو څه لاسته راوړنې مو پکې درلودې؟
او مونږ په تیر کال کې یو لاسته راوړنه دغه وه چې لویه پکتیا کې مونږ د زیات شمېر ځوانانو په اجماع باندې کار کړی ده. د ځوانانو سره متحد کړي دي او د یو ګډ فکر لپاره یا د افغانستان د جوړونې لپاره دوی ته مونږ فکر ورکړی دی. زموږ لپاره ټولو نه غوره چانس چې وو د تیر کال کې دغه وو چې مونږ ځانګړې لاسته راوړنه وه. نورو برخو کې مونږ ډېر بدبختانه چې منفي برخه زیاته وه او زمونږ ځوانانو زیات ځوانان د لاسه ورکړل. په تېر کال کې بالخصوص مدني پالان او خبریالان چې هغوی د ځوانانو د ژوند لپاره ډېر څه کول مونږ د لاسه ورکړل. نو مونږ یوازې په تېر کال کې په دې وتوانېدلو چې په لویې پکتیا کې په متوسط ډول د ځوانانو د انسجام لپاره یو اندازه کار وکړو.
ډېر زیاته مننه که له ګردېز مستقیم جلال آباد ته لاړ شو سرحدي ځواک وصل دی. ځواک صاحب زمونږ غوري خا فکر کوم چې سرحدي ځواک لا هم نه دی وصل شوی. اسف خل صاحب تاسو وړاندې د نامنۍ یادونه وکړه د کورونا وایرس تر څنګ نامنۍ څومره تاثیرات درلودل منفي تاثیرات؟
نامنۍ خو له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات درلودل په ټوله کې په تعلیمي ادارو باندې او د ځوانانو په فعالیتونو باندې. لکه په تېر کال کې یو غټه ستونزه دغه هدفي وژنې وي. زمونږ هغه شمېر ځوانان چې هغوی فکري خلک وو او دوی به مبارزې کولې دوی د نامنۍ له وجې په دیارلسم کال کې دیارلسم نه نوي کال کې له بده مرغه تر یو اندازه تعدیدو یا تاثیراتو لاندې وو. دوی ونه شول کولای چې په پوره معنا سره هغه د بیان ازادي چې دی یا کوم حقوق چې د ځوانانو وي دغه سر ته ورسوي. نو دوی دغه د هدفي وژنو لړۍ چې شروع شوې وه دا د مونږ لپاره یو غټه ستونزه وه او مونږ د دې نامنیو په وجه په دیارلس سوه نه نوي کال کې د ډېرو ستونزو خطرونو او خنډونو سره مخ وو. نو نامنۍ زیات تاثیرات وو او په تعلیمي ادارو باندې هم زیات تاثیر اچولی وو. ځکه ځینې ادارو کې چې ځوانان زده کړې کوي په زیات شمېر ولایتونو کې بالخصوص د کابل په پوهنتون چې تروریستي برید وشو له دې عمله زموږ ګڼ شمېر ځوانان تعلیمي ادارو نه ته منې شول یا ځینې د تګ زړه نه ښه کولو د ویرې له وجې. نو په ټوله کې مې زه ویلی شم چې نامنۍ د پکتیا پر ځوانانو د لوی پکتیا پر ځوانانو زیاته منفي اغېزه کړې وه او خدای دې وکړي چې راتلونکي کال کې داسې ونه شي.
اسف خیل صاحب تاسو ویل چې د نامنۍ له امله زیات شمېر پروګرامونه ستاسې پاتې وو، ستاسې د ټولنې غړي، ستاسې ملګري ځوانان، د دوی فعالیتونه محدود شوي وو. څه پلانونه وصلن څه باید سمو غوښتل چې باید ترسره یې کړي چې هغه ونه شول او راتلونکي کال ته پاتې شول؟
نو مونږ لوی پلانونه دغه وو چې د سوالیو ته کلو بندو ته ښوونیز پروګرامونه د مدني فعالیتونه ټولنیز فعالیتونه دغه وغځوو او د خلکو اذهانه روحانه کړو تر څو وکولی شو خلک ولسواکۍ ته یا موجوده نظام ملاتړ ته راوبلو. یا په ځینو نورو برخو کې لکه عمده مسایل چې دي لوړ ولور وو زمونږ په ولایتونو کې غټه ستونزه دغه ده چې ځوانان ترې کړېږي ولور دې لوړ وو. مونږ غوښتل چې د دې په مخنیوي کې یا د په کمولو کې عامه پوهاوی په کلو کې ترسره کړو. یا د ښځو د حقونو برخه وه چې مونږ غوښتل چې کلو ته د ښځو د حقونو د پوهاوي لپاره ځوانان پوه کړو او دغه کمپاینونه وکړو. خو له بده مرغه مونږ بریالي نه شو ځکه په مونږ باندې کړۍ ډېره تنګه شوه. په دیارلس سوه نه نوي کال کې یعنی قدر ته وایم چې جګړه ټوله بیخي خرو منځ ته راغلله. نو ځوانان په هېڅ صورت نه شول کولای چې دوی خپل فعالیتونه کړنې په لرو پرتو سیمو کې یا په کلیو کې په ازادانه توګه ترسره کړي. نو دغه پروګرامونه چې ډېره برخه یې عامه پوهاوی وو د ځوانانو رښتیا وه دغه پاتې شول او په راتلونکي کال کې پلان لرو که خدای کومک راسره وکړو نامنۍ نه وي مونږ به انشاءالله دغه برنامې د خپل پلان مطابق مخته وړو.
اسف خیل صاحب په راتلونکو پلانونو باندې به مغږیږو په خپرونه کې. ځواک صاحب راسره وصل شو له ننګرهاره. ځواک صاحب ستړي مشئ که تاسې پایل راته له دې نه وکړئ چې دیارلس سوه نهه نوي کال په ځانګړي ډول ستاسې لپاره څنګه وو، څه لاسته راوړنې مو درلودې او هغه پلان چې تاسې د دیارلس سوه نهه نوي کال له لومړي سره له حمل نه د ځان لپاره ټاکلی وو هغه ترسره شو، هغه هیلې مو تر لاسه کړی؟
سلامونه اکرام صاحب تاسو او د دغه بحث درنو ګډونوالو او ټول اوریدونکو ته چې دا مهال زموږ غږ اوري. 1999 کال لڅو لهذا البته زه د دې ټولنه د یو ځوان په توګه کوایم له امنیتي لحاظه یې خپلې ننګونې درلودلې. بل طرف ته بیا د سولې په برخه کې دغه کال چې وو ډېر هیله بخونکی وو البته د ځوانانو لپاره. د دې تر څنګ یو بله برخه چې هغه د زده کړو برخه وه، د زده کړو په برخه کې هم دا کال یو ننګونکی کال وو. له یوې خوا د کرونا وبا وه، د بلې خوا بیا ځینې ناوړه امنیتي پېښې چې د هغې موږ او تاسو شاهدان یو، لکه په کابل پوهنتون باندې برید او همداسې په ځینو نورو هغه تعلیمي مراکز وو د هغو باندې بریدونه او یا دوی ته د تهدید متوجه کېدل. دا هغه څه وو چې په ټوله کې ځوانه طبقه روحن نارامه کړې وه. او لکه په دغه 1999 کال چې تیر شو په دې کې ځوانان له ډېرو ننګونو سره د زده کړو له پلوه مخامخ وو.
تاسو خپل د 1999 کال د پاره چې کوم پلان درلودو هغه تر پایه عملی کړای شو کنه؟ هم د ننګونو پرې نه خو دې چې عملی کړي
یادونه مې هم د صدیق خاطر وکړل چې هغه څه چې موږ د ځان لپاره ټارګټ ټاکلی وو چې په دغه کال کې موږ د زده کړو په برخه کې به زه خپله څه کوم، یا همدارنګه په نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې دي، یا دلته موږ په جلال آباد کې د US مدني نهاد لرو، دغه مدني نهاد په چوکاټ کې موږ خپل فعالیتونه کوو په بیلابیلو برخو کې. لکه دغه هغه ننګولې وي چې موږ ونه شو کولای هغه خپل کوم ټارګټ یا خپل پلان مو چې د ځان لپاره ټاکلی وو هغه په درست او ښه توګه مخته یوسو، ولې بیا هم هغه خپل کوشش مو وکړه چې تر یو حده د خپل پلان تطبیق او مخته یوسو.
ډېره زیاته مننه ځواک صاحب. تاسو ته به بیرته راګرځو. درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه ځوان فکر ونیز خبرونې ته غوږ یاسئ. که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ، 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس 0 اوه سوه نهه نوي شل پنځه دېرش څلوېښت. په دې باندې بحث کوو چې 1999 لمریز کال وروستۍ شپې دي، وروستۍ ورځې دي. دغه کال د افغان ځوانانو لپاره په افغانستان کې څنګه وو؟ ستونزې، مشکلات څه وو؟ ننګونې څه وي؟ او راتلونکي کال دپاره باید څه وشي او څه کول پکار دي؟ آصف خیل صاحب، که بیرته راوګرځو تاسو ته، په تعلیمي برخه باندې څومره تاثیر شوی؟ او سره له دې چې ځواک صاحب په بلند اشاره ورته درلوده، کرونا وایرس څومره تاثیر درلوده او نامنه څومره تاثیر درلوده؟
ما مخکې اشاره وکړله چې نامنه په خپل ځای کې زیات تاثیرات وو، نسبت کرونا زیات تاثیرات وو. په دوهم قدم کې د کرونا تاثیرات په دې وجه زیات وو چې تقریبا ټول تعلیمي او تحصیلي کار رسخت وو. د ځوانانو درسونه چې وو دغه نیمګړي پاتې شول، او په ډېر کم آخري وخت کې تقریبا یوې میاشتې لپاره ځوانانو وکولی شول چې تعلیمي تحصیلي ادارو کې دوی زده کړې وکړي. ډېره کمه موده وه د تعلیمي او تحصیلي ستونزې تر څنګ چې د کورونا د وبا له امله بند شوي وو. زموږ په اند یا زموږ په سیمه کې غټ چیلنج چې وو، غټه ننګونه چې وه، هماغه نامني وه. نامني په دې زیاته وه چې ښارونو ته راورسېده، لویې لارې ټولې بندې وي، او په آخري وخت کې له بده مرغه هدفي وژنې. دا د دې لامل شوي چې ګڼ شمېر ځوانان په کورونو کښېني او دوی باندې فعالیت راونه وځي. نو په دې وجه د مونږ هغه ټولنیز فعالیتونه یا د ځوانانو کوم خوځښتونه چې وو همدا د هدفي وژنو له امله په ټپه ولاړ وو، تر دې دمه ولاړ دي. نو مونږ په دې هیله چې راتلونکی کال د سولې کار ولرو، او کوم ټارګیټ او اهداف چې مونږ ټاکلي دي دا په منظمه توګه سرته ورسوو. همدغه دوه لاملونه چې هم کرونا وه او هم نامنه وي، دوی د ځوانانو ژوند کمرنګه کړی وو، بې خونده کړی وو، او ډیر ځوانان ونه توانېدل چې دوی خپل هیلو ته ورسیږي. دریمه ستونزه چې وه په دې کال کې هغه هم یو غټه لوی لوی ستونزه ده، هغه مهاجرت دی چې موږ ګڼ شمېر ځوانان د بیکارۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقه توګه مهاجر شول، چې موږ ډېر ځوانان په لارو کې دغه خپل ژوند د لاسه ورکړلو، چې دا زموږ لپاره یو غټه ستونزه وه. یعنې په یو کلي کې کم تر کمه 15 داسې ځوانان به وو چې هغوی د مهاجرت په وجه چې دوی غوښتل اروپایي اروپا ته لاړ شي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته هجرت وکړي، دوی د همدې له امله ژوند خوندي نه وه، ژوند یې د لاسه ورکړلو. نو دغه درېیمه ستونزه د مهاجرت وه. او لومړی سره کرښه چې وه د ځوانانو لپاره په 1999 کال کې
ډېره زیاته مننه آصف خیل صاحب، بیرته به تاسو سره وګرځو. زواک صاحب، د زده کړو په اړه باندې خبره وشوه، افغان حکومت د کورونا وایرس له امله ظاهرا پوهنتونونه او ښوونځي رخصت اعلان کړل او آنلاین زده کړې یوه طرحه وه چې عملي هم شوه. فکر کوئ چې دا کارنده طرحه وه په ښه شکل عملي شوه؟
زه باید یو یادونه وکړم چې لکه څومره چې بیرون دا خبره بله زما غږ نه درځي. اکرام صاحب زما غږ اوري؟ هلو، بله اکرام صاحب،
ډیر زیاته مننه. زواک صاحب، د راتلونکي کال د پاره شخصا تاسې څه پلان لرئ؟ زواک صاحب، چې 1400 مریض کال له کومو هیلو سره پیلوي او 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 څه امیدونه پکې لرئ؟
فکر کوم زما غږ مخکې قطع شو. ستاسو د روسي پوښتنې جواب کې به وایم، ځکه هغه پوښتنه خو فکر کوم ستاسو د خپرونې وخت مخ په راټولېدو دی. نو د 1400 کال لپاره چې زه مشخص په درې برخو کې وړاندیزونه لرم، البته چې یوه برخه د وړاندیز چې د هغه په حکومت پورې تړلې ده، چې د سولې کوم جریان چې روان دی، د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي، ځکه په افغانستان کې همدا اوس د افغانستان د نفوس 15% چې دی دا ځوانان تشکیلوي، او د جنگ د ښکېلو نورو لخوا همدا ځوانان دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي. نو یو وړاندیز مې دا دی چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي. دوم وړاندیز مې هم حکومت ته دی چې هغه په د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوستونو کې باید ځوانانو ته د کار کولو چانس برابر کړي، ځکه ځوانان تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې ډېر ښه ثابت شوي دي. که د اوبو د تنظیم ملي ادارې ته موږ اشاره وکړو، یو ځواني په راس کې دی چې په ډېر ښه شکل دغه پروګرامونه روان دي، همداسې د چارو اداره، همداسې د امنیت شورا، همداسې ځینې نورې ادارې که وګورئ چې د ځوانانو لوري مخته ځي، هغه ډېر په ښه شکل باندې مدیریت شوي او بهبود پکې راغلی. او درېیم وړاندیز مې هغه نړیوالې ټولنې ته د یو ځوان په توګه راځي دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رښتینی ثبات د رامنځته کېدو لپاره باید هلې ځلې وکړي، ځکه تر هغې چې په ټولنه کې ثبات رامنځته نه شي، یو ځوان یا د یوې ټولنې یو فرد په هیڅ قسم هغه نشي کولی چې په هغه دې په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه ولري، یا هغه دې په ښه توګه وشي کولی چې خپل پلان دې په خپل وخت سره ښه تطبیق کړي.
ډېر زیاته مننه زواک صاحب، په تاسو ته به بیرته راګرځو. سو اوریدونکو ته به مو وخت ورکو، دوی هم را سره په لیکه دي. یو ور بیا ټلیفون شمیرې اعلانوم، 0 2 3 5 0 9 15 30 زموږ د ټلیفون شمیره ده. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې را سره ونډه واخلئ. د 1499 مریض کال د لاسته راوړنو په اړه را سره وغږیږي، خپلې لاسته راوړنې را سره شریکې کړي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي، او د راتلونکي کال مریض کال لپاره خپل پلانونه. بلې یو اوریدونکو لرم، مهرباني، څوک له کومه ځای؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جهانگیر د خوست ولایت نه.
مهرباني جهانگیر خان،
تاسو مهمانو ته او تاسو اوریدونکو ټولو ته سلام کوم. خدای دې وکړي چې دا کال امن سو د صلح کال وګرځي او تاسو درنو مهمانو نه مې یو سوال دی، یو مې خواهش دی.
مهرباني.
ځوانانو واقعا د ځوانانو مرګ موږ ډېر خوشینه کوي. هر ځوان ډېر په خفه کېږو، ډېر په خفه کېږو، ځکه دا آینده زموږ د افغانستان دپاره یوه سرمایه ده. نو یوه خبره مې دې په غږ کړه ده چې دوی د دومره فعالیت یادوي چې موږ په فلاني ولایت کې د ځوانانو مبارکه وکړو، دوی ته د ولور مبارکه وکړي چې زر ځوانان دغسې زړه شول، په دریابو کې مایان وخوړل، په دوبۍ کې هغه د شل کاله دېرش کاله مسافر وي، دلته پیغلې ناستې وي، دغسې مجرد ناستې وي، هغه په کور زړې شي. نو که په دا برخه کې دوی کوشش وکړي، توجه وکړي، هم به ثواب ډېر وي، هم به هغوی د ولور په باره کې ډېر کوشش وکړي، ځکه ولور شل لکه افغانۍ ته رسېدلی دی. د دوی جوړه ځان دی. نو دا کال ته داسې وشه چې سلو لکو روپۍ ته رسېږي، ولکه د چا پلار هغه دېږي، ځوانان به کېږي، بسی به هغه وي، نور وخت نه نیسم. نو بس په خدای
السلام علیکم. کور ودان جهانگیر خان، ستاسې په دې موضوع باندې به بحث وکړو. بل اورېدونکی هم شته؟ مهرباني ورور، څوک؟ له کومه ځایه؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خالد خبره کوم، له کابل نه. جما دا ځوانانو ته باد له سلامه. جما دا غوښتنه ده چې لکه دا مخکې اورېدونکي چې وویلې دغه د ولوار په باره کې به دا وټولول چې د درون درون مصرف کې بس وروره به دا وږي وطن کې دا بېکاره خلکو کې بس وروره دا دې و تاسې څومره مخنیوی کړی ده بس اوس څومره پېړۍ ده اوس هم وروره خلک ودو کوي دا بېرته مړې مرمۍ را غورځېږي د خلکو په سرو خلک زخمیانۍ خلک شهیدانۍ دغه جاهلیت وایې له مونږه نه وځي دا بل بل دغه زما شپېته کاله عمر ده په دې شپېتو کلو کې ملا محمد عمر د خدای وبښي هغه یو خدمت کړی دی چې په دا بدو کې ښه دغه دغه اوس دې دیموکراسۍ کې وروره که ځوانان شهیدان کې وروره یو کلن دېوې میاشتې ماشوم ته غاټه نه بس وروره هغه شل کاله ناست دی بیا هغه غټ چې هغه ته تنیکات دا دا بل کفرنه ده بس وروره له یوې خور سره دا څه رقم حکومت ده دا څه رقم جاهلیت ده بس وروره دغه د ما غوښتنه ده بس وروره
کور ودان کور ودان کور ودان کور ودان ډیره زیاته مننه خالد له کابل او د هم پیشنهادونه درلودل د ځوانانو په برخه کې په دې باندې به هم بس وکړو. اسف خیل صاحب، تاسو را سریاست که راوګرځو. تاسو ته د ولور موضوع یاد شوه، د په ودونو کې د لوړو لګښتونو یادونه مو شوه. تاسو وړاندې وویل چې په تیر کال کې په دې برخه کې تاسو د فعالیت حد څه وکړه خو نامنه او کورونا پرې نه خو د راتلونکي کال لپاره په دې برخه کې څه پلان موجود دی؟ ځکه عموما تاسو چې په کومه سیمه کې یاستئ، په دغه سیمو کې د لوړو ولورونو په اړه باندې تر ډېره شکایتونه موجود دي، سره له چې ښایي دا افغانستان شموله ستونزه وي او ټولنیزه ستونزه ده له پخوا راهیسې، خو په ځینو سیمو کې یو څه ناڅه په دې برخه کې مشکلات راکم شوي دي. څه پلان موجود دی؟
بلې، لکه چې مونږ یادونه وکړه، د مونږ په سیمه کې لویه ستونزه لوړ ولور دی چې ډېر ځوانان ځورېږي. په تېرو کلو کې، تېرو دوو کلو کې مونږ د خپلو هڅو په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د پکتیا په یوولس ولایت کې قومي تړون رامنځته کړو چې په ډېر ټیټ ولور یا قدر تو وایم چې یوازې هغه هغه مصرف اخیستل کېږي، دا به مبالغه نه وي. مونږ د پکتیا په مدخیلو ولسوالۍ کې وتوانېدلو چې ولور کم کړو، یو قومي تړون رامنځته کړو. نو کوشش مو دا ده چې په څوارلس سوه کال کې دغه تړون د پکتیا نورو ولسوالیو ته چې لا هم ډېر لوړ ولور دی دغه وغځوو. مونږ یوازې په تېر دیارلس سوه نه نوي کال کې په یو ولسوالۍ کې بریالي شوي یو. نو انشاءالله پلانونه لرو په ټوله کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره، د ځوانانو ته زده کړو د عامولو لپاره، او هغه ټولنیزې ستونزې لکه ولور شو یا نورې ځینې ستونزې دي، کلتوري محدودیتونه دي، په دې هکله منظم منسجم برنامه لرو انشاءالله دی
ډیر زیات مننه اسف خیل صاحب ستاسو د کور ودان وی تاسو په الله سپارو زمونږ خبرونه بجریان لري درنو اوریدونکو سید جمال الدین اسف خیل ل پکتیا نه را سره او په بیلابیلو مسایلو باندې بحث وکړو د تیر کال پاړو درتونکو کال پاړه باندې دوی خپل برنامه تشریح کړي درنو اوریدونکو ځوان فکر ونیز خبرونه ته غواګی استي د تیر د روان البته چې روسي شپې دي روسي ورځي دي د 1990 مریض کال کې د افغان ځوانانو په لاسترولونو باندې غږی کو د غشان پراتن کې د 1400 مریض کال کې دوی په پلانونو باندې خبرې کو تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ یو اوریدونکو لرو بلې سوګ کوم ځای
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مہربانی
رحیم جی صاحب رحیم جی صاحب ساسے غائک ڈیر زیاد کمزور ہے کل خپل خپل موقع ته تغیر ورکي مہربانی مہربانی اس مغاک سام دے رحیم جی صاحب فکر کو من راضی بل اوریدن کے پشتہ بل اوریدن کے برا واخلو بل چوک لکو مزہ ہے مہربانی عرور مننا مہربانی ہو گئی
والا دا کار پر خلاصې دوه دی دا کار دی شو چې په خیر باندې خلاص خو خوش وخت نه وو هغه یا کزار وسې ساده نو واده هات کی دا ما دې شو مرغا وراله هرات ولایت تدیر او دربدرې سره دلته مخ مخ دې نو یو کال سول او علامه رات چې داخل غبر خپل وګزي او کوم کنه او د دولتو ماجستاتو چندانی پانگرن و دو خلد کنن دیر مننه بس آقا لند فالی و وقت مننه
کور ودان ډیر زیات مننه زواک سپ وړاندې ځینی پښتني موجوده وي په ځنګړي ډول د لوړ ولور پاړه فکر کوم دا ستونزه په ختیځو ولایتونو کې اوس یو څه سره کم شوي
bale زه خو لکتاسه لا باس دا افلاین شوی وم بیا هم د په ختیځ ولایتونو کې اوس چې زموږ د معلومات پر اساس چې څومره معلومات لرو د لوړ ور ولور مسله اوس تر ډیره حد دارا کم شوې ده یعنی حتی تر دې حد راغلی ده چې اوس کڅو د خور لور په سر باندې پیسې اخلي هغه کټه خلک په کور کلی کې پیغور کوي چې تا خپل خور لور خرڅ کړله یعنی او دا ډیر ښه یعنی مثبت یې زګنم ځکه چې طبیعی دا زموږ استاد سی ټولنه دا صحت کې دا چې کلام دغه ته جنجالونه را منځ کیږي هغه بیا د دوه کورنۍ او ترمن جنجالونه او خصوصا هغه څوک چې د لوړ ولور په مقابل کې لکه واده شوی وي خصوصا ډیر ځانی اماغه میرمنې ته ډیر زیات راشيږي لکه دا کورنۍ ته تریخواله او جنجالونه د همدغه مسایلو نه را پیدا کیږي خوشبختانه په ختیځ کې دا مسله تر ډیره و حل ده او د لوړ ولور مسله نشته
دره او زوړ څه په د 1990 مریض کال کې د سولې پروسه هم روانه ولا هم روانه ده د ځوانانو وند په دې پروسه کې څومره د دقیقات وړوه
په دې لکه د 1990 کال ما وړاندې په خپل خبرو کې ویل چې د سولې په برخه کې یو له برخلیک تاګونکو کلونو څخه وو ځوانانو وشو کولای چې په فردي او اجتماعي توګه ځنې لوی غونډې واړه مجلسونه دا تر دې کې دا غي مجلسونه لاره ځنې طرحې او هغه څه چې دې غواړي خصوصا ډېر غټه غوښتنه د ځوانانو د اوربند و چې اوربند باید وشي یعنی په دې مسایلو کې ډېر زیات ځوانان د سولې په پروسه کې
لکه په یو شکل نه یو شکل ته حکومت غوښتل کنه ولې ځوانانو خپله په دې برخه کې هغه خپل داخلتوب ښکاره کړ او عملا یې حکومت ته او د مقابل لوري ته ځینې طرحې وړاندې کړلې چې په هغې کې د ولس خیر و د دې وطن خیر په کې و. ولې دا برخه ما وویلې چې دا کافي نه ده ځکه د جنګ اصلي قربانیان چې دي هغه په دواړو لورو کې کاغه د حکومت پلو دی کاغه د طالب پلو دی په دواړو لورو کې د جنگ اصلي قربانیان هغه ځوانان دي څنګه تاسو وګورو د افغانستان د نفوس 15% ځوانان دي نو په جنگ کې طبیعي خبره ده چې ډېر ضرر هم دغو ځوانانو ته رسیږي نو د سولې په پروسه کې زما هیله دا ده ما مخکې په خپلو وړاندیزونو کې مې وویلې چې حکومت باید د ځوانانو رول او ونډه دا نوره هم باید بارزه کړي ځکه ځوانان د دې انرژي او توانایي لري چې په دې برخه کې هر څومره زیات کار ته اړتیا وي هغه په فکري توګه وي که هغه په فزیکي توګه وي دوی کولی شي چې په هغې برخه کې کار وکړي نو دغه اوسه پورې چې کوم څه شوي دي ډېر زیات قناعت بخونکي نه دي زمونږ پوښتنه دا ده چې باید عملا په دې پروسه کې د ځوانانو رول دا ډېر زیات بارز شي
دراتلون کې کال د پاره څه فکر کوي په بیلابیلو برخو کې باید لږ تر لږه څه وشي په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره
ښه په دې برخه کې مو ویلې یو خدای دې د سولې د پروسې مسله ده چې په دې کې باید یو ما بل وړاندې څندرلو ده چې ځوانان هغه ځوانان چې هغه لکه اډیوکیټډ ځوانان دي او ورکیا لري معمولا د رهبری او لوړ مدیریتي پوسټونو کې د ځوانانو ته د کار کولو چانس ورکړل شي چې دوی تر څو خپل ځان ثابت کړي او د دې ملک او د دې ولس لپاره هغه څه چې دوی سره دي یو خیر ورسیږي د ښکاره خبره د مامخ کې یادونه وکړه لکه په دې وروستیو کې تاسو اوس تاسو په ریپورټونه هم پیل لري په افغانستان کې د اوبو د مدیریت مسله ډېره مهمه ګرځېدلې ده په سوشل میډیا کې په نورو ټولنیزو رسنیو د دې کې بحثونه په دې باندې ډېر زیات روان دي او تاسو ولیدل چې په دې برخه کې جمهور رئیس ترڅو چې هغه د دې ادارې پر راس کې قرار لري د ټول افغانستان ولې دلته چې کار ډېر زیات کیږي هغه ځوانان دي د اوبو د تنظیم ملي اداره کې تاسو وګورئ پر راس کې چې څوک دی هغه سره په څنګ کې چې څوک دی اکثره ځوانان دی او هغه ډېر په ښه شکل سره وشو کولای چې په افغانستان کې د ځنو بندونو د ځنو کانالونو د دې لپاره هغه خپل کوم پروګرام چې لري هغه تدوین کړي همداسې چې موږ تاسو وګورو د چارو اداره چې وړاندې تر ډاکټر شفزلی ډېر په یو بل حالت کې و اوس یې وضعیت کاملا تغیر دی او یو 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 پلس پوینټ مونږه د تاسو بدلی تور کولای شو که چې د امنیت شورا کوم ګوري هم د سکه نورې ادارې وګوري یعنی ځوانانو وو شو کولای چې خپل ځان ثابت کړي نو پر اړین کې چې هم دوم اپشن مې په دغه برخه کې دا چې ځوانانو ته رهبری او لوړ مدیریتي پوسټونو کې د کار کولو چانس ورکړي شي ترڅو هغه د دې وطن لپاره هغه خپل ځان ثابت کړي او د وطن لپاره کار وکړي د ستاکړو نورو برخو کې خو نارمل پروسیډي روان دي ځوانان هم له بیلابېل لارو او هغه خپلې کلونه نه دي او ځوانان خپل د انټرنیټ او نورو لارو کولای شي په خارج د افغانستان نه په ماستر او ډاکټرا او نورو برخو کې خپل ځکړې مخته یوسي هغه نارمل پروسیډي اوب مخته دي لامنیتی پلاو هم زن ستونزې او مشکلات شته موږ امید لرو چې د سولې پروسه د سولې خبرې اترې خدای په کامیابی سره مخته یوسي او وړاندې تر دې چې دا پروسه هغه نهایی حد ته رسیږي زموږ غوښتنه دا ده د یو ځوان په توګه البته د افغانستان د ځوانانو د افغانستان د ولس غوښتنه دا ده چې باید یو کلي اوربند رامنځته شي او د هغې نه وروسته بیا دغه خبرې
ځواک صاحب وړاندې د بیروزګارۍ په اړه یادونه وشوه چې زیات شمیر ځوانان په دې کال کې اروپایي هیوادونو ته د کار کولو لپاره هڅه وکړه چې لاړ شي ځینې بیرته له لارو را وګرځېدل ځینې ورسېدل او ځینې خو حتی په لاره کې دوی مړه شول د بېلابېلو ستونزو له امله تاسې غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کال کې لږ تر لږه ځوانانو ته په رهبرۍ برخه کې حکومت حکومت په تصمیم نیونه په برخه کې ونډه ورکړي. په تیر کال کې 1999 کال کې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې څومره زمينه سازي وشوه؟
یو حکومت په داخلي اډانه کې د کارموندنې مسله ده چې په هغه برخه کې هغه ځوانان چې واقعا لوړې زده کړې درلودلې او په ځینو برخو کې هغه لکه وړاندې هم ښه ثابت شوي وو، دا وی ونده ښکارا ده. معلومه ده چې کتا چې وګوره د افغانستان په تاریخ کې، یعنی دا سنچ اوس د حکومت د ویان په توګه یا د حکومتي ادارې یا ویان په توګه دا خبرې کوم، بلکې نه د یو بې طرفه ځوان په توګه دا خبرې کوم چې د افغانستان په تاریخ کې زه په دې باوري ما چې دا به یوازینی حکومت وي د ډاکټر اشرف غنی اداره چې ډېر زیات چانس پکې ځوانانو ته د کار کولو لپاره ورکړل شو. ولې دا هم نشو ردولای چې بیروزګاری نشته، بیروزګاری ډېره زیاته ده، خو حکومت په دې مکلف دی چې خپلو افرادو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان تبه هغه طبیعي خبره ده چې دا په حکومت باندې حق جوړېږي چې حکومت ورته د کار کولو زمینه برابره کړي، د کار کولو فرصت ورته برابر کړي. او دا په یوازې د حکومت اډانې ته وګورو په داسې شکل باندې نشي کېدلی چې ټول دې په حکومت کې کار وکړي. نه، د دې لپاره حکومت ته پکار ده چې په ځینو تخنیکي او مسلکي پروګرامونو او برنامو باندې کار وکړي، ځکه ډېر زیات چانس په دغه کې خلکو ته پیدا شي چې ډېر خلک مجبور شي چې تخنیکي او مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د هغې لارې نه هغه خپل ژوند او روزګار روان کړي. د دې سره سره ما مخکې یادونه وکړله چې ډېر زیات زموږ ټینګار په دې دی چې نړیواله ټولنه باید په رښتینی توګه په صادقانه توګه باید د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. وخت چې ثبات نه وي هلته امنیت نشته، وخت چې ثبات نه وي هلته د آبادۍ او پرمختګ کارونه نشي ترسره کېدلی، وخت چې ثبات نه وي هلته سوله نشي راتلی، وخت چې ثبات نه وي هلته زده کړې نشي کېدلی، هلته د کار کولو زمینه چاته نه ده برابره. د یو چا چې ژوند په امن کې نه وي، د یو چا چې سر په امن کې نه وي، هغه به کار څنګه وکړي؟ هغه به روزګار څنګه پیدا کړي؟ هغه به زده کړې څنګه وکړي؟ هغه به نورې چارې د ژوند څنګه مخته یوسي؟ نو په دې برخه کې حکومت مکلف دی چې خپل اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب، بیرته به تاسو سره ګرځو. سو اوریدونکو لرو، دوی ته به وخت ورکو، نظریات به واورو. بلی، مهرباني. څوک لکه مزایا زموږه غوړې برور، تاسو څوک خبرې کوي لکه مزایا؟
اکرام صاحب مننه، یو ځل بیا هم رحیم دای مکابن.
مهرباني رحیم صاحب. رحیم صاحب ساسه غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ. رحیم صاحب زموږه غوړې تاسو خا فکر کوم لیکي پرې شوی بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني څوک لکه مزایا؟ مهرباني وکي ورور، څوک لکه مزایا؟
امان الله يم لو چار اچانا.
مهرباني امان الله خان.
سما غوښتنه دا غدا چې ځوانانو نه دغه کو دنه مې غوښتنه دا غدا چې ته کومې کچې پورې مو ځوانانو ته تر خپل ولایت پورې دا مربوطی دی په نورو ولایتونو تمام غزولې دي. دا غواړم چې هیڅکله دې چا په لاس نه چلېږي، خپله دې درته وایي منصبونه دي، خپل پلانونه دي. چې زما یو غوښتنه ده چې حقیقت
مهرباني. مهرباني وکړئ زموږ غږ اورئ.
السلام علیکم، په خیر خیریت؟
مننه. وعلیکم السلام، څوک لکه مزه؟
هم د اذان قیمته سره خبره کړم تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام کوم.
مهرباني.
زما دغه د هیواد د ټول مشرانو سره، د ټول سیاسيانو سره دوی غوښتنې دي زما وروره. چې اولین دي سوله باندې تمرکز وکي په شهر څومره جر کیږي دا د دردمن افغانانو زړونه دي اورجوړ کی او دهنې د څخه کده طالبانو د خوا دي کده حکومت د خوا دي دا هله وسه کوم چې دا دردمن افغانان دي نور نه کړی څومره بندیان چې حکومت د طالبان لري ټول دې آزاد کی دا یو لوی خوشحالي ده دا سلی ده پر کیږي دا به ټول افغانانو ته یو د خوشحالي کال دی
ډیر زیات مننه لکابل دی ورور اړیکې نیولې و بل اوریدونکو مشتا مهرباني وکړئ کوم غاورې مهرباني ستاسو اړیکې وصل شوي کال پلانو تاسی وغیرہ کال د پاره ځانګړی پلان ولري او دغه د عمل کې دوه هڅو کی
په ټوله کې ل ځوانانو نام تما دادا او بلکې هغه ته می وړاندې دادا هغه ځوانان چې هغه د مهال په ځکړو باندې بوختي لاغې کومي هله دادا چې یوازې او یوازې زیات تمرکز په خپل ځکړو باندې وکړي خپل ځکړې مخې ته یوسي هغه ځوانان چې په د حکومت پاډانه کې په کار کولو باندې بوختي لاغی می هیله دا چې کنور څوک د وطن لپاره یو سات کار اضافه کول غواړي لدې ځوانانو می هیله دا غوښتنه می ترې دا چې تاسو 2-3 ساته د وطن لپاره خپل آزاد اصلي وخت نه وخت اضافه ورکړي کار وکړي ځکه چې موږ تاسو هیواد چې دا څلويخ کال نږدې نیمه پیړۍ په جنگونو په دربدرۍ او رانۍ کې ده زموږ وطن ډېر زیات کار ته اړتیا لري موږ باید یو شی به هم ضایع نکو د خپل وطن لپاره د هغې نه استفاده وکړو هغه ځوانان چې هغې واقعیا اوس نه د حکومت په اډانه کې دي نه په زده کړو باندې بوختي په خپل روزمره ژوند باندې بوختي لا هغې مې هم تمه او توقع دا ده چې کوشش دې وکړي د دې پخپل ټولنه پخپل ولس کې دي په خلکو کې د وطن د مالکیت هیڅ د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي تر هغه چې موږ په دې وطن مین ونه وسو او د دې وطن هر تیګه هر بوټه د خپل ونه غنو او د دې وطن د مالکیت داویدار نشو موږ د دې وطن د آبادۍ لپاره یو قدم هم نشو اخیستلی
ډیر زیات مننه زواک صاحب چې تر دې دمره سره یې بیرته به تاسو ته راګرځو لاندې یو دوه درې اوریدونکي به نورم راواخلو دوی را سره په لیکه کې دي بلې مهرباني وکړئ څوک لکه مزه وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ډېر ښه موضوع تاخلي ان شاء الله د ځوانانو په اړه کنه خو ځوانان بدبختانه چې د افغانستان کې هیڅ قوت اهمیت نه ورکوي ټول ځوانان پوډرین شو بیروزګار دي خواران کوڅو کې ګرځي کار روزګار نشته دی مجبورې توغلاګان ته لاس واچي څو یو کار کې ټول په جرمونو کې کار دي باید چې دوله داسې یو روزګار په زمينه برابر شي چې دا ځای سره د بهرني هیوادونو نه درامل شي دغه د خپل هیواد د خپل ملت لپاره خدمت وکي واده ورې دوه د څه د شکار نه دي چې ځوانانو لکه د ځوانان مصروف شي باید چې دولت د یو پروسه دله برابر کړي چې باید کار زو ورته چې وړ کې کار در باندې دا چې دا زیاتره د امنیت چې دا په دوه ورځې کې هم ځوانان د دا چې د ګرځداري دغه ما یو سړی سره مطلب دوړو د خوراک نی مجبور دی چې یو اردو ته لاړ شي مخالف جهت له دغه وشي رجوع وشي نو باید چې ځوانان له ډېر کار وشي بل خصوص کاروبار زمينه ورته برابر شي زما دغه
ډېر زیات مننه کور مو ودان بل اوریدونکو مشته مهرباني وکړئ ورور څوک لکه مزه کته زموږه غوړې مهرباني ستاسو اړیکه وصل شوی فکر کوم د دې اړیکې پرې دا غګینه راځي بل اوریدونکو همشته مهرباني وکړو څوک لکو مزه زمونږه غوري ها فکر کوم چې د دې غږ ناراضي تخنیکی سنځه بوي زواک سي وړاندې دی ورور د پنشي موادو د اخته ځوانانو یادونه وکړه د دام یو ستونزه واد ل په خوري سره روانه ده او رستر بلی در پورونو په اساس باندې چې پښمیر کې زیاتواله راضي حکومت په دې برخه کې څه کولې شي لکتر لګه د سوار لسول مریض کال کې او دا غشان د کورنۍ ونده په دې برخه کې څومره مهمه ده
یو خو د کورنۍ ونده ده چې د کورنۍ ونده دا ده چې باید د خپل اولادونو د سالمې روزنې په برخه کې له بې غورۍ کار وانخلي خپل اولادونه تر خپل څار لاندې ولري او د هغې ژوند روزګار د هغې سیستم هر څه چې دی روزمره کوي باید دا د والدینو تر نظر لاندې وي دا د کورنۍ مسؤلیت ده چې خپل اولادونو سار په دغه شکل ولري تر څو هغوی بېلاریو طرف ته میدان پیدا نه کړي د حکومت ونډه ما وړاندې په خپلو خبرو کې وویلې چې اکثرا دغه پړه چې دی ده اچول کېږي هغه چې دا څوک نشې ته مخه کوي د بېکارۍ او یا نور لامدونه هم غربت او دا مسایل په کې راځي چې د دې له وجې ما وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې خپلو اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي او کار کول یوازې دا نه دي چې هر څوک دې راشي په حکومت کې د یو ماموریت واخلي او همدا کار شو نه د کار لپاره نورې ډېرې لارې او طریقې شته دی ځینې واړه بزنسونو برابرېدل ځینو همدارنګه په تخنیکي برخو کې د ځینو جوړښتونو رامنځته کول چې خلک وشي کولی تخنیکی زده کړي که تاسې وګورئ موږ او تاسې بانک په همدغه هند او پاکستان او دې ګاونډیو نږدې هېوادونو کې وګورو هلته ډېر زیات تمرکز چې دی او ډېر زیات خلک یعنی هر څوک خصوصا که هند موږ راواخلو یعنی ډېر خلک دا تمه نه لري چې حکومت دې هغې ته وظیفه ورکړي ډېر خلک تاسې وګورئ هند په د ټکنالوژۍ په نړۍ کې نن سبا ډېر زیات مخته روان دی داغه یو بسته یو خار د ټکنالوژي د خار په نوم یادېږي هلته ډېر خلک په همدغه سي کاروبارونو څوک د موبایل سیستمونو په جوړولو کې څوک د سافټویر په جوړولو کې څوک د هارډویر په جوړولو کې یعنی ځوانان په مختلفو برخو کې مصروف دي او د همدغه لارې نه هغه خپل روزمره ژوند روان کړی دی نو حکومت کولای شي چې بېلابېل لارې د دغه بېروزګارۍ او فقر د ختمولو لپاره خپلې کړي او هغې لپاره چې دی اغه کوم ویژن چې دی لري د فقر او د لوګي او بیروزګاری د ختمولو لپاره موږ هم توقع د حکومت نه داره چې باید اغه ویژن ته رسیدو لپاره دی اغه کوم موخه او مقاصد چې مخې ته لري اغه باید په کار واخلي او دا غینه کار واخلي تر څو په هیواد کې دغه بدبختی ختم شي نه څوک نشي ته مخه کی نه څوک غلا ته مخه کی هر سړی په خپل کار باندې وي
ډیره زیاته مننه سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غشان له پکتیانه سید جمال الدین اسف خیل مدني فعال چې په سیمه کې ټولنیز فعالیتونه هم تر سره کوي درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې د ځوان فکر دا خبرونه چې د 1409 نوی مریض کال کې د افغان ځوانانو په لاس راوړنو او د غشان پستونزو مشکلاتو باندې غږیدو د موضوع ته ځانګړي شوی و ملمنو په دې برخه کې خپل نظریات توڑان د کړل د غشان اوریدونکو هم خپل تجربه او خپل نظریات توڑان د کړل تر ډیره هیلمندی دراتون کې کال د پاره دا و چې لګ تر لګا د سولې کال وو سی او د نامنی په هیواد کې پېته ورسې کې تر ډیره نظریات عام دا و دغه سی ورځ په هیله زموږ د خبرونه هم دلته پېته رسې کې تر بلې ونې پوري مو په لوی وبخون کې سختن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ
فرض نو چلم بدا دا بن کومنا بے جانان منا سچی بدا دا بن کومنا
Janan mina aji bada bada banu kumina.